نمسپخین دو بجې شوې. السلام علیکم. تر اوو بجو د ازادۍ راډیو د پاتې خپرونو اوریدو ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، روانه خپرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکلی د امان الله امیرزی په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. راپورونه وایي چې په هلمند کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې افغان پولیس سهوان په نښه شوي دي. په هیواد کې د روانو ناامنیو په اړه چې د ولسي جرګې د ځینو غړو په وینا د یوې نړیوالې توطیې یوه برخه ده هم راپور درکوو. نور مطالب، نیمه نړۍ او د یو کلي زر غږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه به هم په همدې خپرونه کې وړاندې شي. خو لومړی خبرونه په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د پاکستان پوځ وایي د لومړي ځل لپاره یې خپلې جوړې کړې بي پیلوټ الوتکې د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې کارولي او هغې فلسطینی مېرمنې د ټپونو له کبله سا ورکړه چې کور ته یې د جولای په یو دیرشمه اور اچول شوی و. په دې حمله کې د دې خاوند او یو زوی هم وژل شوي. قدرمن اوریدونکو، د نړیوالو خبرونو له وړاندې کولو مخکې د افغانستان کورني خبرونه واورئ چې صفي الله ستانکزي چمتو کړي.
د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې له مخدره موادو سره د مبارزې یولس پولیس د بهرنیو ځواکونو په یوه هوایي بمبار کې وژل شوي دي. د افغانستان ولسي جرګې د ناامنیو په اړه اندېښنه ښکاره کړه او نړیواله ټولنه یې ملامته کړه چې د دغو ناامنیو په کرارولو کې خپل ونډه نه ادا کوي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړي استازي نیکولاس هیز هم وایي په ځینو برخو کې د عملي ګامونو په اړه د افغان حکومت وړاندې شوی پلان ډېر اغېزمن دی. پوره خبرونه. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې له مخدره موادو سره د مبارزې یولس پولیس په هلمند کې د بهرنیو ځواکونو لخوا وژل شوي دي. د دغه وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې معینیت ویاند مهدي کاظمي ازادي راډیو ته وویل چې دا پولیس تیر ماښام په هلمند کې په دنده بوخت و چې د بهرنیو ځواکونو لخوا پرې بمبار شوی دی. غلی کاظمی وایي د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پولیس د هلمند د ګرمسیر په ولسوالۍ کې په رسمي عملیاتو بوخت و چې متاسفانه بهرنیو پوځیانو پرې حمله کړې. یولس کسان مو وژل شوي، څلور ټپیان دي او یو لادرکه ده. غلی کاظمی وویل د دې پیښې د څېړلو لپاره سبا یو پلاوی هلمند ته ورځي. په افغانستان کې میشتو بهرنیو پوځیانو هم یو شمېر رسنیو ته دا پیښه تایید کړې ده. د افغانستان ولسي جرګې د ناامنیو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. دې جرګې چې نن له یو نیم میاشتنۍ رخصتۍ وروسته خپل کار پیل کړ، د افغانستان په ټولو سیمو کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله او ویې ویل چې حکومت باید د وضع د ښه کېدو لپاره جدي ګام پورته کړي. د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي نړیواله ټولنه ملامته کړه چې د افغانستان د ټولو ناامنیو شاهده ده خو د وضعیت په آرامولو کې همکاري نه کوي.
کشورهای متعهد به همکاری در عرصه‌های مختلف امنیتی
خاغلی ابراهیمی وی په بیلابیلو امنیتی، اقتصادی او سیاسی برخو کې د افغانستان سره د مرستو په خاطر متعهد هیوادونه زموږ د خلکو د بیچارهګۍ او بدبختۍ د شیبو شاهدان دي. د دې جرګې مرستیال ظاهر قدیر بیا خبرداری هم ورکړ که حکومت د ناامنیو د کنټرول لپاره ګام پورته نکړي، خلک به خپله لاس په کار شي او د مخالفینو په وړاندې به ودرېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي نیکولاس هیز هم وایي چې په ځینو برخو کې د عملي ګامونو په اړه د افغان حکومت وړاندې شوی پلان ډېر اغېزمن دی. ښاغلی هیز هم نن د افغانستان د اقتصادي سکتور له یو شمېر وزیرانو سره په ګډه خبري غونډه کې دا مسله یاده کړه او ټینګار یې وکړ چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره د مرستو په ژمنې ولاړه ده. خو د افغانستان مالیې وزیر وویل چې د لوړ رتبه پلاوي په غونډه کې نړیوالې ټولنې د خپلو مرستو په بدل کې له دوی ځینې مهمې غوښتنې وکړې چې پکې د بانکي سیسټمونو اصلاحات او په کابینه کې د ښځو د ونډې زیاتول مهمی برخی جوړوي. او په هرات کې د دریو خزینه خونځیو شاوخوا 300 نجونې مسمومي شوې دي. د هرات حوزوي روختون مطبوعاتي مسول محمد رفیق شیرزاد ازادي راډیو ته ویل چې د نجونې د انجیل په دوو او د هرات ښار په یو خونځي کې نن سهار مسمومي شوې او اوس په روختون کې بسترې دي. دا په دوو اونیو کې په هرات کې د نجونو زده کوونکو د مسمومیت 15مه پیښه ده. له دې مخکې په دې ولایت کې 350 نجونې مسمومي شوې وې. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې دمې وروسته زما همکار ملالې بشیر در اوروي.
د پاکستان پوځ وایي د لومړي ځل لپاره یې خپلې جوړې کړې بې پیلوټ الوتکې کارولې دي. د پوځ په وینا د پاکستان د بې پیلوټ الوتکو په حملو کې په قبایلي سیمه کې درې سختریز وژل سوي دي. د پاکستان د پوځ وایند آسم باجوانن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د براق په نامه د پاکستان جوړې کړې بې پیلوټ الوتکې د لومړي ځل لپاره نن کارېدلې. د ده په وینا دغو بې پیلوټ الوتکو په شوال دره کې د تروریستانو پر پټنځای په حملو کې درې مهم تروریستان وژلي. پاکستان لومړی ځل بې پیلوټ الوتکې په مارچ میاشت کې ښودلې وې. دوی ویلي وو چې دغه الوتکې په بریالۍ توګه امتحان شوې او پر دواړو ولاړو او شورېدونکو اهدافو د لیزر په مرسته په بریالۍ توګه توغندي اوروي. پاکستان د 2014 کال په جولای میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو پر ضد پراخ عملیات پیل کړل چیرته چې شوال دره موقعیت لري. دغه سیمې ته خبریالان نسي تلای او د پوځ دغه ادعاوې په خپلواکه توګه نسي تاییدېدلی. د تاجکستان امنیتي ځواکونه د یوه یاغي پخواني مرستیال وزیر او د هغه د پلویانو لټون کوي. دا پلټنې له هغه درې ورځې وروسته پیل سوې چې په دوشنبه او د دې ښار شاوخوا په نښتو کې په شپږویشت کسان وژل سول چې پکښې نهه پولیس افسران او اوولس سخت دریځې شامل دي. د دفاع د وزیر د پخواني مرستیال عبدالحلیم نظرزاده پلټنې له دوشنبه څخه یو نیم سل کیلومتره لیرې په رامت نومې غرنۍ سیمه کې روانې دي. د تاجکستان د کورنۍ چارو وزارت وویل چې نظرزاده او پلویان یې د سپتمبر په څلورمه د پولیسو پر یوه حوزه او وسلو پر زیرمه له حملو کولو وروسته دغې غرنۍ سیمې ته تښتېدلي دي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پروند وویل چې دغه حملې د داعش غړیو ته ورته سخت دریځو لخوا سوي چې د ده حکومت له منځه وړل غواړي. نظرزاده د متحده تاجک مخالف ائتلاف پخوانی غړی دی چې په نویمه لسیزه کې د حکومت په خلاف په کورنۍ جګړه کې برخه اخیسته. په متحده تاجک مخالف ائتلاف کې ډیموکراټان، ملتپالان او اسلامي سخت دریځ شامل دي. د اتریش صدراعظم وایي هیواد یې پلان لري هغه بیړني اقدامات چې اتریش ته د زرګونو پناهغوښتونکو د ننوتلو لپاره یې پیل کړي وو په تدریجي ډول بند کړي. دغه پناهغوښتونکي له هنګري اتریش ته ننوتل تر څو وکړای سي جرمني ته ولاړ سي. ورنر فیمن پروند وویل چې د اتریش حکومت باید په تدریجي ډول په قانوني اقداماتو سره حالت عادي کړي. ده دا خبرې په داسې حال کې کړې چې له سوریې، افغانستان او عراق زرګونو پناهغوښتونکي چې د څو ورځو راهیسې په هنګري کې بند پاتې وو جرمني او اتریش ته روان دي. په دې حال کې هنګري چې له سربیا سره یې پر خپله پوله یو اغزن دیوال ګرځولی وایي په دغه سیمه کې د پناهغوښتونکو لپاره نوی کمپ جوړوي. هغې فلسطیني ښځې د ټپونو له کبله سا ورکړه چې کور ته یې د جولای په یو دیرشمه اور اچول سوی وو. په دغه حمله کې د دې خاوند او یو زوی هم وژل سوي وو. اوویشت کلنی ریهم دوابشی نن د سختو ټپونو له کبله سا ورکړه. د دې اتلس میاشتنی زوی د حملې پر مهال ووژل سو چې تور یې پر اسرایلي یهودانو پورې دی او د دې خاوند وروسته د زخمونو له لاسه سا ورکړه. دوهم زوی یې هم د سختو ټپونو لپاره په روغتون کې بستر سو. دغو مړینو نړیوال اعتراضونه او د اسرایلو او فلسطینیانو لاریونونه پارولی دي. دغه حمله له هغه وروسته وسوه چې څو ساعته مخکې په بیت المقدس کې د همجنسانو پر یوه لاریون حمله وسوه او یو شپاړس کلنه نجلۍ پکښې ووژل سوه. له دغو حملو وروسته د اسرایل کابینې اعلان وکړ چې د سخت دریځو یهودي ډلو د مخنیوي لپاره به اقدام کوي چې پکښې د یهودي سخت دریځو ادارې توقیف او د مشکوکو کسانو سختې پلټنې هم شامل دي. او د فرانسې د استخباراتو یوه کارکوونکي د هغو بمونو د شخولو لپاره بخښنه غوښتې ده چې دیرش کاله مخکې په نیوزیلند کې د یوه چاپیریال ساتونکي د لاریون بیړۍ غرقه کړه. جین لوکس کستر د نیوزیلند تلویزیون ته پرون وویل چې ده او همکارانو یې د خلکو د وژلو هیڅ اراده نه درلوده کله چې دوی په 1915 کال کې د گرین پیس لاریون په ریمبو واریر نومې بیړۍ پورې بمونه وتړل. هغه مهال یاد بیړۍ په آکلینډ ښار کې په ساحل کې تړلې وه. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. د خبرونه په راپورونو کې به واورئ چې په هلمند کې د نړیوالو ځواکونو په صحوي هوایي بمبارۍ کې ملي پولیسو ته تلفات اوښتي دي.
متاسفانه 11 نفر ما شهید داشتیم، 4 نفر زخمي داریم، 1 نفر ما هنوز لادرکه.
د ولسي جرګې ځینو غړو یو ځل بیا د اندېښنې راپورته کړي دي چې د هیواد په روانو ناامنیو کې د نړیوالو پټ لاسونه فعال دي. نور موضوعات هم لرو. آیا کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار سفر به د افغانستان او پاکستان د اړیکو له ښېګڼې سره مرسته وکړي؟ دا موضوع په یو تحلیلي مطلب کې څېړو. د سولې له هغه فعال سره مو خبرې کړي چې د نړۍ په کچه په لسو مخکښو فعالانو کې شمیرل شوی او اوس په هیواد کې دننه د سولې لپاره هڅه کوي.
دا باید د دې شو چې زه د سولې عالي شورا سره غړی پاتې شم او د دوو کلو شاوخوا ته ما له دې شورا سره په قندوز ولایت کې کابل کې کارونه کړي.
نیمه نړۍ په دوهم نیمای کې د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې له یوې نوې برخې سره خپریږي. اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، د راپورونو برخې ته پام وکړئ. او د هم د دې برخې لمړی موضوع په هلمند کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې ساحوان ملي پولیسو ته مرګ ژوبله وښتېده. د کورنیو چارو وزارت د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې د پولیسو د یو شمیر سرتیرو مرګ ژوبله مني، خو ناتایید شوي راپورونه تلفات تر دې زیات ښیي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی د شپې د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. دایی صاحب، د تلفاتو شمیره دقیقا د چارواکو په وینا څومره ده؟
تکته تاسو اوردون ته دې سلامونه. دغه شمیره چې څو دقیقې وړاندې د کورنیو چارو د وزارت اړوند د نشیتو په وړاندې مبارزه د مهمیت ویاند د نږدې کازمي ازادي راډیو تور کړی، هغه وایي چې یوولس نفره د نشیتو په وړاندې مبارزې د مدیریت البته د هلمند ادارې اړوند دا په دې بمبار کې وژل شوي دي، څلور زخمیان دي او یو لادراکه دی. خو په دې اړه مشکل د هلمند والي ګویان سره خبرې وکړې، هغه یوازې تېر تایید کړه او وویل چې د تلفاتو د دقیق شمېرې تر لاسرسي وروسته به دا د رسمي په واک کې ورکړي، مګر د پولیسو ځینې سرچینې دقیقې سرچینې وایي چې دا تلفات ډېر دي. تېره شپه که څه هم دا تېر شپه رامنځته کړی، خو چارواکو یې په اړه د رسنیو سره د معلوماتو شریکولو په برخه کې همکاري نه کول، مګر دا سرچینې وویل چې څلور موټر لنډ کوزر د ناوي او ګرمسیر ولسوالۍ اړوند ریګ سیمه چې اکثره پرې قاچاق برتګ راتګ کوي د شپې له لورې دغه سیمې ته د نشیتو د مبارزې د یو شمېر کسانو سره څلور موټر تللي دي. دا څلور موټر د حساب ځواکونو د هوایي برید لاندې راغلي دي. څلور موټر په کلي ډول تخریب شوي دي او په دې موټرونو کې ناست 15 نفره د دې مدیریت د نشیتو په وړاندې مبارزې د مدیریت او د ملي امنیت اړوند وژل شوي دي، او څلور نفره د دې سرچینې ازادي راډیو ټول شي حساب وروسته تر برید په خپلو چرنو کې پورته کړي د ځان سره یې وړي دي. خو دا ارقام تر اوسه پورې رسمي سرچینو په هلمند کې والي ویاند او د کورنۍ چارو د وزارت اړوند د نشیتو کو د مهمیت ویاند نه دي تایید کړي.
بله دای صاحب، دغه حادثه په کوم ځای کې تاسو ویل چې د ناوی او ګرمسیر ولسوالیو ترمنز په سیمه کې شوې ده، مګر دا څه ډول سیمه ده او ولې آیا پر دوی د مخدرو موادو د قاچاقبرانو ګمان شوی؟ دوی یونیفورم او د پولیسو رینجر نه لري، وسایتو یې فرق درلود، که دا کیسه څنګه ده؟
د پیښه د ناوی او ګرمسیر ولسوالۍ په څنګ کې البته ختیځ لور ته یو پراخ دستي سیمه ده چې همیشه پرې قاچاق برتګ راتګ کوي. په دې سیمه کې رامنځته شوې ده او ویل کېږي چې دا کسان چې وژل شوي دي دا دغه سیمې ته د یوه ماموریت لپاره تللي وو چې دوی یوه دنده درلوده، فکر کوم قانون منلی وی. خو ځینې سرچینو موږ ته دا هم وویل چې د دوی سره یوازې لنډ کوزر موټر، هغه موټر چې قاچاقبر یې کارولې ورسره وه، رینجر یې نه دي ورسره. په دې خاطر د حساب تر برید لاندې راغلي دي. حساب ځواکونو هم دغه برید منلی او مرګ ژوبله یې تایید کړی. ویلي دي چې د دوی د سرتیرو د امنیت په خاطر چې په ګرمسیر ولسوالۍ د دویر په نظامي اډه کې موجود وه، دوی دغه برید ترسره کړی دی په ناګهاني ډول او دغه مرګ ژوبله اړولې ده.
بله، په نتایج شویو راپورونو کې هم د تلفاتو شمیر زیات ښودل شوی، تاسو ته کومو سرچینو څه ډول معلومات درکړي د زیاتو تلفاتو په اړه؟ دای صاحب که لنډ معلومات راکړئ لطفا.
چون دغه پیښه د ګرمسیر ولسوالۍ ته نږدې ترسره شوې ده، د پولیسو سرچینې د ګرمسیر ولسوالۍ څخه دا ویلي دي چې په دغه څلورو لنډ کوزرو موټرو کې چې تقریبا څلوېښت نفره ناست وه، په دې کې 15 دقیق وژل شوي دي، څلور حساب د ځان سره وړي دي او پیښه د ځانه کراله.
ډیره زیاته مننه کوم. قدر من اوریدونکو، په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی و چې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې د یو شمیر افغان پولیسو د مخدرو موادو پر ضد مبارزې د پولیسو ته د تلفاتو د اوښتو په اړه له د ولایت څخه معلومات راکول. دا پیښه د ناوی او ګرمسیر ولسوالیو ترمنځ په سیمه کې شوې ده. نړیوالو ځواکونو هم پیښه تایید کړې، خو د تلفاتو په اړه تر اوسه پورې ډول ډول راپورونه ورکړل شوي دي. ازادي راډیو د خبرونې په دوام کې به په دې اړه تاسو ته کره معلومات درکړو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د بیکاری په وړاندې د مبارزې ټولنې لسګونی غړي وایي وبخی چې ملي وحدت حکومت له راتګ سره په هیواد کې د بیکاری کچه لوړه شوه. دوی چې نن په یوه مظاهره کې راټول شوي وو له حکومت یو غوښتل چې یا ورته کار پیدا کړي او یا د کار بیمه ورکړي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال یوسف خان زدران د دې مظاهرې له جریانه یو راپور برابر کړی.
کله یوې خوا یو ځل بیا د کاري او نامنۍ له امله ډېر ځوانان د هیواد څخه په تیښته کې دي، له بلې خوا د بیکارۍ په وړاندې د مبارزې نوې ټولنه هڅه کوي چې افغان حکومت ځوانانو ته د کار پیدا کولو په برخه کې خپلو ژمنو او وظیفو ته متوجه کړي. د دې ټولنې لسګونو غړو د دوشنبې په ورځ په کابل کې مظاهره وکړه او له افغان حکومت څخه یې غوښتل چې ورته قانوني کاري فرصتونه ایجاد کړي. مظاهره کوونکي چې له ځانونو سره یې داسې لوحې چې بیکاري بې امني راولي، بیکاري د ځوانانو د تیښتې سبب ګرځي او ډیپلوم لرو خو کار نه لرو لیږدولی، د دارلمان له ماڼۍ نه تر ملي شورا پورې له شعارونو سره ولاړل. د حسین په نوم ځوان وایي چې بیکاري یوه ملي ستونزه ګرځېدلې او حکومت یې د کابو کولو لپاره هیڅ کار نه دی کړی.
مدتی یک سال میشد که از منزه علوم اجتماعی فارغ شدیم. متاسفانه که به دلایلی که بیکاری یک معضله روزافزون هست کار نداریم. متاسفانه در حکومت وحدت ملی آنطوری که شعار میدادن فعلا هیچ کاری عملی و هیچ طرحی عملی برای پایین آوردن نرخ بیکاری ندادن.
د بیکاری په وړاندې د مبارزې ټولنې مسؤل احمد جواد طیب ازادي راډیو ته وویل چې په دولتي وظیفو ګمارنې په واسطو دي او دې کار د په شان ډېر ځوانان نهیلي کړي دي.
بیکاری عددی جامعی درد ده، ده فردی درد نه ده، ده جامعی درد ده. دمو اصلی خاص یا کار یا دی بیکاری بیمه ده. دو میلیون تر کار ور کری، اغم پا باسته، پا زبا، پا جبا، پا قوم، پا سم، پا عقیده.
وروسته لدې چې د افغانستان څخه بهرني ځواکونو په وتلو پیل وکړ او ډېرو کیمپونو او نړیوالو موسسو خپل کارونه محدود کړل، په افغانستان کې د کار موندنې پخوانۍ زمینې کمې شوي او دولت هم نه دی توانېدلی چې دا تشه ډکه کړي. افغان حکومت ورځ تر بلې د بیکارۍ ډېرېدونکې ستونزه مني خو وایي چې په دوه نویو طرحو یې کار کړی چې له عملي کېدو سره یې د دې ستونزې حل ته خوشبینه دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان علي افتخاري ازادي راډیو ته وویل د ریکا وروستی کانفرانس او د کار د ملي کمیټې ایجاد دا امیدونه ډېر وی چې افغانستان بعد د ستونزې په کابو کولو کې بریالی شي.
در کوتاه مدت تلاش ما یک از طریق شورای نیازمند نیروی کار مشکل حل شود که خوشبختانه در نشست ریکا این موضوع مطرح شد و نماینده های کشورها تعهد سپردن که ما این همکاری رو میکنیم. در دراز مدت تلاش ما یک از طریق تقویه زیربناهای اقتصادی کار پایدار ایجاد بکنیم که بر مبنای این دیدگاه کمیته ملی کار را ما طرح ریختیم و این را حکومت وحدت از این طرح حمایت کردند.
د معلوماتو له مخې دمګړۍ په افغانستان کې 14 میلیونه د کار په شرایطو برابر کسان دي چې 5 میلیونه یې کار نه کوي او 5 میلیونه نور یې د کار په لټه یا جریان کې دي چې له جملې یې 2.5 میلیونه کار نه لري. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. یو شمیر کارپوهان ناامني مستقیما له بیکاری یا د کار له نشټوالي سره مرتبطه ګڼي. د افغانستان د ولسي جرګې مشر وایي په هیواد کې روانې ناامنۍ او ستونزې د یوې لویې نړیوالې توطیې یوه برخه ده او له هغه ځایه سرچینه اخلي. عبدالرؤف ابراهیمي دا څرګندونې نن د ولسي جرګې د اوړي له رخصتیو وروسته د جرګې په عمومي غونډه کې وکړې. د جرګې لومړي مرستیال قدیر ظاهر قدیر بیا داعش د افغانستان په وړاندې یو ګواښ وبله او خبرداری ورکړ چې که حکومت دا ډله ونه ځپي دوی به یې په وړاندې ودرېږي. د اسدالله لودین په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
ولسي جرګې له یوې نیمې میاشتې رخصتۍ وروسته خپل بحثونه پر امنیتي وضعیت پیل کړل او د هیواد روان امنیتي وضعیت یې د اندېښنې وړ وباله. د جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي وایي دا ناامنۍ له یوې لویې نړیوالې توطیې سرچینه اخلي او د سیمې او ګاونډ پر هیوادونو هم انتقاد وکړ چې د افغانستان د دې وضعیت ننداره کوي. ښاغلی ابراهیمي د ولسي جرګې د اوړي رخصتۍ له پای ته رسېدو وروسته د دوشنبې په ورځ دغه څرګندونې وکړې خو د کوم ځانګړي هیواد نوم یې وانخیست.
افغانستان او مردم شریف این کشور سال هاست که گرفت
دی. وایي د افغانستان خلک له کلونو راهیسې له یوې لویې نړیوالې توطیې سره مخ دي. بېلابېل خلک، ډلې، سازمانونه او کړۍ په دې هیواد کې سره جنګیږي. بېلابېلې بهرنۍ ډلې زموږ په هیواد کې حضور لري. دا ډلې هره ورځ په بېرحمۍ سره زموږ د اولادونو، میرمنو او ماشمانو وینی تویوی
می باشند.
خاغلی ابراهیمی ویل چه د افغانستان د نامنی لعمل گنش میرکسان د اروپای هیوادونو غیر قانونی مسافرات تزرخ کوی. ولیس جرګه په داسې حال کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښیي چې حکومتي چارواکو په دې وروستیو کې وویل چې د امنیت د ټینګښت لپاره یې په بېلابېلو ولایتونو کې عملیات پیل کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حنیف اتمر هم په دې وروستیو کې خبرداری ورکړی چې که د سیمې هیوادونو له افغانستان سره د تروریزم په ځپلو کې مرسته ونه کړي دا اور به د دې هیوادونو لمنو ته هم ورسیږي. د ولسي جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر بیا وایي د حکومت کمزوری مدیریت د دې لامل شوی چې په بېلابېلو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو او داعش فعالیتونه زیات شي. ښاغلی قدیر وویل د ننګرهار په څو ولسوالیو کې داعش خلک وژني، پیغلې او کونډې ترې بیایي او که حکومت د ستونزو ته پاملرنه ونه کړي خپله به د داعش په وړاندې ودرېږي.
من بتر دفتر 15 نیټه پورې دولت لخوا د جدي تدبیرونو نیولو تمه لرو او که دولت ونه توانېدو چې ټاکل شوي نیټې پورې د قناعت وړ اقدام وکړي نو خلک به په خپله او له خپلو امکاناتو سره دښمن مقابلې لپاره ډګر ته راوځي. او زه حاجي ظاهر قدیر نن د خپلو خلکو سره یم او داعش سره د همدې جنیدانې جنګ ورسره کوم.
خو له دې وړاندې دفاع وزارت ډاډ ورکړی چې په ننګرهار او نورو ولایتونو کې د داعش او نورو وسلوالو ډلو په وړاندې عملیات پیل کړي او هڅه به وکړي چې دا ډلې له پښو وغورځوي. کارپوهانو هم له دې وړاندې د ناامنیو لامل د حکومت کمزوري او د حکومت دننه د ځینو پردی پاله کړیو موجودیت یاد کړی دی. خپله اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم ویلي وو چې د حکومت دننه داسې جاسوسان شته چې د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. څېړونکي او د ولسي جرګې یو شمېر غړي همدې مسلې ته په کتو له حکومت غواړي چې تر هر څه د مخه د امنیت ټینګښت ته پام وکړي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د یاسر احمدزی په نوم یو افغان ځوان د امریکا د سولې انسټیټیوټ او د سولې د نړیوال مرکز لخوا د هغو لاسو کسانو په ډله کې راغلی چې د نړۍ په کچه یې د سولې لپاره ډېرې هلې ځلې کړې دي. احمدزی چې دا مهال په کابل کې د ډیموکراسۍ انټرنیشنل په نوم د یوې ټولنې کارکوونکی دی د سولې د لسو مخکښو فعالانو د لست په سر کې راغلی او وایي چې له دې وروسته به د سولې لپاره په افغانستان کې دننه هم هڅې وکړي. په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال اسدالله لودین له ښاغلي احمدزی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د کومو فعالیتونو له مخې د سولې د هڅو د لسو مخکښو فعالانو په فهرست کې راغلی.
زه د دې لسو کسانو په ډله کې راغلم او خوشبختانه بیا په راس کې افغانستان راغلی چې هغه فعالیتونه چې ما د سولې په برخه کې درلودل البته د افغانستان څخه شروع او د نړۍ نورو لویو وچو ته ما سفرونه وکړه لکه افریقې ته، اروپا ته، خپله امریکې ته. دغه سفرونو کې ځینې هغه جنګ ځپلي هیوادونه چې شاید ځینې د افغانستان څخه په بدتر حالت کې ول په هغه ځای کې موږ فعالیتونه، عملي فعالیتونه او دغه خپلې تجربې د دې ځینم واخیستې چې هلته شریکې سي او دغو تجربه نه په شریکې دو یو نوې تجربه کسړی راوخلی چې کده افغانستان لپاره د سولې یو حل لار جوړه شي.
افغانان هم سولې ته جدي اړتیا لري. په افغانستان کې تاسو څه کړی دي، څه فعالیتونه مو کړی او آیا دغه طرح مو له حکومت یا د سولې لالي شورا سره هم شریک کړی او کنه؟
خوشبختانه چې افغانستان د یو هیواد دلته هر وګړی چې اوسیږي د سولې پال دی، د خپل هر یو د سولې راوستلو لپاره کار کولای شي. ما د ډیر په خاصه په غیر رسمي شکل باندې ما په جرګو کې د خپل مشرانو سره تلم، اشتراک به مکو او غیر مستقیم الهام به مخیست چې ورورو د فعالیتونه ما په خپل غاړي واخیستل او په خپل همزولو کې د کارونه چې بل اخر دا باید دې شو چې زه د سولې علي شورا سره غړی پات شم او د دوو کلو شاوخوا ته مال دې شورا سره په قندوز ولایت کې کابل کې کارونه کړی چې ډیر فعالیتونه په دې برخه کې وکړه. متاسفانه چې یو ستونزه چې په افغانستان کې ده سو سمبولیک چیرې دي چې همیشه د افغانستان میراثي پاتې دی. زه وایم چې که داسې نشي ځوانانو ته د وخت ورکړي، ځوانانو سره ډېرې ښې طرحې شته. موږ داسې ځوانان لرو په افغانستان کې باور وکړئ چې نړۍ لپاره هغوی یو الګو ده، اما متاسفانه افغانستان کې څوک نه پېژني.
مشخصا حکومت ته تاسو څه ویلي چې د سولې د ټینګښت لپاره باید څه وشي؟ اوسنۍ شورا دې اوسي او که اوسنۍ شورا دې هم لغوه شي، ځوانان دې رامخته شي، مشخصا وړاندیز مو د سولې د ټینګښت په برخه کې حکومت ته څه و؟
وړاندیز مې دا دی، هو ځوانانو ته دې ونډه ورکړل شي او ډېره ونډه دې ورکړل شي، او بده دا چې دغه نهادونه په کابل کې تنه په خپلو کارونو باندې فوکس ونه کې ووزي د کابل څخه افغانستان شموله شي.
څه علت دی چې تر اوسه افغان حکومت نه دی توانېدلی چې وسله وال مخالفین چې دا دولس دیارلس کاله جنګیږي دوی د سولې خبرو ته حاضر کړي؟
علتونه یې مختلف دي جناب لودین صاحب. یو د علتونو څخه یې دا دی چې هغه وادې، ځکه ما خپله دې ارګان سره کارم وکړه، هغه وادې په بعضې ځایو کې چې شوي دي له دې کسانو سره چې تاسې راسئ له موږ سره یو ځای شي په دې صف کې، هماغه وادې ورته یا نه دي پوره شوي، یا که پوره شوي هم دي په ډېرو ستونزو پوره شوي دي. بله موضوع دا ده چې دا ارګان باید یو بېطرفه وي، لکه یو ژورنالیست چې بېطرفي اختیاري، یو سوله پال هم باید طرف یو کس وی کنه.
یاسر احمدزی ول ازادی رادیو سره په خبرو کې، یاسر احمدزی د امریکا د سولې د انسټیټیوټ او د سولې د نړیوال مرکز لخوا د هغو لسو کسانو په فهرست کې راغلی چې د نړۍ په کچه د سولې لپاره هڅې کوي. زموږ غږ له ازادی رادیو اوري قدر منوریدونکو، او اوس هم یو تحلیلي مطلب لرو. تیرونه د پاکستان د ملي امنیت سلاکار او په نړیوالو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز کابل ته تللی و. د جمعې په ورځ ښاغلي سرتاج عزیز په کابل کې د ریکاپ کنفرانس کې ګډون وکړ، او له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر دوه اړخیزو اړیکو او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. عزیز له کابل تر ستنېدو وروسته خپل سفر ګټور وباله، او یې ویل چې افغانستان او پاکستان د خپل منځي اعتماد په رامنځته کولو سره سلا شوي دي. د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو کارپوهان کابل ته د عزیز سفر څنګه ارزوي؟ په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال ذبیح الله شفق د راپور برابر کړی.
د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو یو شمېر کارپوهان کابل ته د هیواد د ملي امنیت د سلاکار سرتاج عزیز سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د خپل منځي اعتماد رامنځته کولو لپاره مهم ارزوي، خو د دې ترڅنګ ټینګار کوي چې دواړه هیوادونه باید له یو بل سره کړې ژمنې عملي کړي. دوی دا څرګندونه تر هغې وروسته کوي چې په ملي امنیت او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار د روانې میاشت په څلور منټه د افغانستان لپاره د سیمه ییزې همکارۍ یا ریکا په کانفرنس کې د ګډون لپاره کابل ته تللی و. نوموړي د کانفرنس په څنډو کې له افغان ولسمشر او نورو افغان چارواکو سره ولیده، او په دوه اړخیزو اړیکو او نورو موضوعاتو یې ورسره خبرې وکړې. ښاغلی عزیز کابل ته په داسې وخت کې سفر وکړ چې په دې وروستیو کې د کابل او اسلام آباد اړیکې د افغان چارواکو دغو تورنو له امله، چې وایي پاکستان د طالبانو ملاتړ کوي او پر خپله خاوره یې مرکزونه له منځه نه وړي، یو سي ترنګل شوي دي. د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو یو شمېر کارپوهان په داسې وخت کې چې اسلام آباد او کابل پر یو بل تورونه زیات کړي، کابل ته د سرتاج عزیز سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد جوړونې لپاره مهم بولي. د دفاعي چارو کارپوه د پاکستاني پوځ پخوانی منصبدار بریګیډیر سید نذیر مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
خو یقیني خبره چې دې سره هغه کم چې سختوالی و، کم یو تورونه لګېدل، هغه به کم شي. کوم خدشات دي، تحفظات دي، کوم د مینس خبرې وي او کوم د مخالفت خبرې وي، او د یو بل سکوت ثبات ختم شي دې سره، او بل یو بل ته لا تسلي ورکړی شي چې هغه لارې به تلاش کوو چې په کوم باندې دواړو ملکونو کې امن راځي، یو بل سره تعلق زیاتېږي، یو بل سره اعتماد زیاتېږي، او بل دا یو بل سره مخامخ خبرې چې وشي نو په هغه کې اعتماد سازي ضرور کیږي.
د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې تر هغې وروسته خړې شوې چې څه موده مخکې په پاکستان کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې وځنډېدې، او همداراز په کابل کې پرله پسې خونړۍ تر وروستي بریدونه وشول چې په ترڅ کې افغان چارواکو پر پاکستان کلکې نیوکې وکړې او د طالبانو په ملاتړ یې تورن کړ. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار له کابله تر راستنېدو وروسته وویل چې پاکستان او افغانستان د خپل منځي اعتماد پر بحالولو سلا شوي، او دواړه هیوادونه موافقه کړې چې پر یو بل به تورونه نه لګوي. له بلې خوا د سیاسي او افغان چارو کارپوه شمیم شاهد که هم د ښاغلي عزیز د کابل د سفر هرکلی کوي، خو د دې تر څنګ وایي د دواړو هېوادونو ترمنځ تر دې مخکې هم د پلاو تګ راتګ او یو شمېر ژمنې شوي، خو په خبره یې چې د دغې راشي درشي نتیجه به هله راوځي چې دواړه غاړې له یو بل سره کړې ژمنې عملي کړي.
خبرې اترې که هر څه روشي، خو چې کله تر هغې باندې عمل درآمد نه شوي نو دغه شان خلک نه مطمئن کېږي. معاملې خو ډېرې زیاتې دي که په هغې کښې وګورو د ټول نه غټه مسله چې کومه دغه د ترهګرۍ ده پاکستان او د افغانستان ترمنځ که تاسو وګورئ خبرې اترې د تېرو شپاسو کالو نه روانې دي او د خبرو باوجود او خلکو د تګ راتګ باوجود هم تعلقات ورځ تر ورځه خرابېږي. زما دا خیال دی چې د خبرو اترو سره سره چې کومې ژمنې وشي کومې وعدې وشي په هغې باندې عملي قدمونه په هغې چټول پکار دي.
که څه هم د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې دا کړی چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر مهال د حقاني شبکه ځپلې او د هغوی نیټورک یې له منځه وړی، خو افغان دولت د پاکستان اداره د ویوایي د حقاني شبکې وسلوال په پاکستان کې په ازاده توګه ګرځي او له هغه ځایه پر افغانستان بریدونه پلانوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو او راپورونو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. دا وخت د ماسپښین 2:30 دی. ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې له مخدره موادو سره د مبارزې یولس پولیس په هلمند کې د بهرنیو ځواکونو په یوه بمبار کې وژل شوي او څلور نور یې ټپیان دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی نیکولاس هیسم وایي چې په ځینو برخو کې د عملي ګامونو په اړه د افغان حکومت وړاندې سوی پلان ډیر اغیزمن دی. د افغانستان ولسي جرګې د ناامنیو په اړه اندېښنه ښکاره کړه او نړیواله ټولنه یې ملامته کړه چې د دغه هیواد د ټولو ناامنیو شاهده ده خو کوم کار نه کوي. په هرات کې نن سهار د دریو ښځینه ښوونځیو څخه باندې 300 نجونې مسمومې شوي دي. د پاکستان پوځ وایي د لومړي ځل لپاره یې خپلې جوړې کړې بې پیلوټ الوتکې کارولې دي. د پوځ په وینا د پاکستان د بې پیلوټ الوتکو په حملو کې په قبایلي سیمه کې درې سخت دریځې وژل شوي دي. د تاجکستان امنیتي ځواکونه د یوه یاغي پخواني مرستیال وزیر او د هغه د پلویانو لټون کوي. دا پلټنې له هغه درې ورځې وروسته پیل شوې چې په دوشنبې او د دې ښار شاوخوا په نښتو کې 26 کسان وژل شول. د اتریش صدر اعظم وایي هیواد یې پلان لري هغه بیړني اقدامات چې اتریش ته د زرګونو پناه غوښتونکو د ننوتلو لپاره یې پیل کړي وو په تدریجي ډول بند کړي. هغې فلسطیني ښځې د ټپونو له کبله سا ورکړه چې کور ته یې د جولای په 1 اور اچول شوی و. په دغه حمله کې د دې خاوند او یو زوی هم وژل شوي وو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ.
د ښار جوړولو وزارت چارواکي وایي روسیه غواړي په افغانستان کې د کور جوړونې په برخه کې پانګونه وکړي. د دغه وزارت ویان عبدالبصیر حمیدي ازادي راډیو ته وویل د روسیې یو خصوصي شرکت به د افغانستان د ښار جوړونې وزارت سره په تړون کې د 49 شراکت له مخې به زرګونه کورونه د یوه کال په موده کې جوړ کړي. چارواکي وایي دا کار به نه یوازې نور هیوادونه هم په افغانستان کې په بېلابېلو برخو کې پانګونې ته وهڅوي، بلکې په هیواد کې دننه به د خلکو لپاره د کورونو ستونزه هم هواره سي. د سمنګان د کرنې د برخې مسؤلین وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د غنمو تر څنګ د بادامو او پیستو حاصلات هم زیات شوي دي. د دغه ولایت د کرنې ریاست مرستیال نور محمد ازادي راډیو ته وویل سږ کال په سمنګان کې له غنمو څخه 9000 ټنه حاصلات اخیستل شوي دي. ښاغلی نور محمد وایي تیر کال د بادامو حاصلات چې د واورې د اورېدو له امله پر مخ له منځه تللي وو، سږ کال یې حاصلات 1500 ټنو ته رسېدلي دي. د سمنګان د کرنې مسؤلین وایي په دغه ولایت کې د پیستو حاصلات چې تیر کال 250 ټنه وو، سږ کال و 3000 ټنو ته رسېدلي دي. که څه هم چارواکو د حاصلاتو د زیاتوالي عوامل په ګوته نه کړل، خو ویې ویل چې پر وخت بارانونو د حاصلاتو سطحه لوړه کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه به د پنجشیر د سوداګرۍ او صنایعو خونې په همکارۍ په پنجشیر کې د کرنې پراختیایي او صنایعو لومړنی نندارتون په دغه ولایت کې جوړ کړي. دغه نندارتون به په پنجشیر کې د سنبلې له 19 تر 19 نیټې پورې جوړ سي. د هغې اعلامیې له مخې چې د سوداګرۍ او صنایعو خونې لخوا خپره سوې، دغه نندارتون به د 3 په ورځ پرانیستل سي. په دغه غونډه کې به د پنجشیر والي او یو شمېر نور چارواکي ګډون وکړي.
او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر دروش به ته افغاني اتیا پوله، یو یورو اویا افغاني اتیا پوله، یو انګلیسي پونډ پنځه نوي افغاني اتیا پوله، یو سعودي ریال شپاړس افغاني اویا پوله، د اماراتو یو درهم اوولس افغاني لس پوله، زر ایرانیو تومن اتلس افغاني څلوېښت پوله، او زر پاکستاني کلارې شپږ سوه لس افغاني.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته تاسو ته اونیز پروګرامونه وړاندې کوو، خو له هغه مخکې ستاسو لنډ اس ام اسونه. عبدالواسع هلمندوال له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي: د ګرمسیر ولسوالۍ پولیس همیشه په شخصي کلیو کې ګرځي، نو همدا علت دی چې بهرنیو ځواکونو بمبار پرې کړی. عبدالمجید له خوست څخه لیکي: د سرتاج عزیز وروستی سفر به د تیرو سفرونو په څیر هیڅ بدلون رانه ولي، د ده سفر افغانانو ته سپکاوی دی. او پردیس له لوګره لیکي: که پاکستان غواړي چې څه وکړي ژر د عمل وکړي، او د تروریستانو ځالې او تولید ته د پای ټکی کېږدي.
یو کلی زر غاگونا.
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې احمد لخپل ماما ولی جان نه وغوښتل مور او پلار ته یې وایي چې بله کوژده ورته وکړي، او وایي چې ځای هم دی ورخی هم دې کلی کې دی. اوس به واورو چې دا جنۍ به څوک وي.
خوند مرتبان داس خوای لکه وړ منګی اخر مې لاسه پریوت.
څه دې وکړه لورې؟ پام کا دومره ګټې چیرته دی او دومره یې څوک اخلي چې تا وغورځاو؟ اما دکه
څوک مورې؟ زیم ستړی کړی وم، په لاس کې مې دم نه و رانه وغورځېد. زه خو خپل کوشش کوم چې اوتو افغانۍ وګټو او روزګار مو پوچلو.
زه خیر دی، څه چې وشول وشول، نو پتللو بو پسې بیل اخیستل ګټه نه لري. اوس د نو خدای وکړي چې دا نورې خرڅ شي. وجلې ډېر اچار مه جوړوه چې خراب نه شي.
توکل پر خدای مورې. زه ځم چې جهرو راوړم، دا د مرتبان شیشې ټولکم چې د شا په پخو کې لاړه نه شي.
هو ورځه جارو راوړه، زه به یې ټولکم. نازي، دا درې مرتبانونه دې ولې جلا ایښی دي؟
مورې، ګلپری راته پرون اول راکړی و چې ماښام میلمانه لري، ویل چې لږ زیات اچار راته راولیږه. مورې، ګلمانه ته دا څو ورځو کې بیخي بل رقم شوی، څه خو به پرې نه شوي؟ کاشکې دې پوښتنه کړې وای چې څه خبره ده.
ای لورې، نه پوهېږم، هغه کله په کور کې وي چې پوښتنه ترې وکړم. سهار زی او ماښام راځي، هغه هم داسې په غصه وي چې هېڅ خبرې ورسره نه کېږي.
دا دی عمرې اوږد دی، په خپله راغی.
سلام علیکم مورې.
وعلیکم سلام زویه، چیرته وې زویره؟ ولې داسې خولی شوی؟
چیرې تلی وم، کار مې و مورې.
ګل محمد وروره، ته ښه یې؟ خفه غوندې معلومېږي.
خیم، خدا ستا مرتبانونه می خپه کوي، لکه د زړه په سر چې می ولاړ وي.
د دې مرتبانونه پرتم راته ژوند ګران دی ګل محمد وروره، نو څه به وکړو؟
زه نور داسې لاس تر زنې نشم کېناستی، ما خپل تصمیم نیولی.
د څه شي تصمیم دې نیولی؟
مورې، زه غواړم چې خارج ته لاړ شم او خپل کاروبار جوړ کړم.
څه شی؟
ماشومانو مورې، ما سره هم ډېره ستړی یې، پردې مې د زړه په زور یو رقم وتو کړي.
داسې ما وایه، کشته دې لیورې ښځه دېرم، دومره خو دې حق کېږي را باندې. نور خفګان مه کوه شفیقه، هغه دې دلاور لالام بلې اونۍ ته له بنده را خوشي کېږي.
زرمینه،
د اسلام تشویشونه مې د ژوند یوې خوښۍ ته هم نه پرېږدي.
بس دی نو، نور د زوی خفګان مه کوه. پلارې چې راشي زوی به دې د زه په پلا کې. السلام علیکم.
وعلیکم سلام. څنګه داسې غلی غلی راغلی؟ مونږ هېڅ پوه نه شو.
ښه چې ستا په هکله مو څه نه ویل، کنه اوس به دې ټول اورېدلي وو. نه، ته به مې ګناه ټولوئ چې زما غیبت به کوي. شفیقې، د زوی د تاوان نشته؟
نه ګلپرې، هېڅ نه پوهېږم چې اسلام زوی به مې چېرته وي، څه به کوي.
خدای مهربانه دی، هرې تیارې پسې رڼا شته. زوی به دې کور ته راشي له خیره.
په خولې دې برکت زرمینې.
خدای د دلاور خان په ښادۍ کې. که مو هماغه وخت ګلالۍ ورته غوښتې وه، اوس به د اسلام او ګلالۍ ژوند داسې نه ترخېده.
ته اوس مایرا غریبې ته ګوره، د خپل زوی سره یې څومره دردونه ولیدل. اوس یې زوی وایي چې زه د قادر لور سره واده نه کوم.
ښه، نو څه کوي؟
وایي چې هر څومره زر کېږي ما ته د سید لور وغواړئ.
ښه پلوشه،
نو د هغې نازنینې څه ګناه ده چې د پلار او نامزاد د ضد قرباني شي؟
و که نه، هغه ګلالۍ یم.
ګوره، ما ته د ګلالۍ نوم مه اخله. د همهغې له لاسه مې زوی باندې داسې بدې ورځې راغلې.
زه د ګلالۍ پلوي نه کوم، خو ګلالۍ هم له اسلام نه ډېرې بدې ورځې ولیدلې. که رښتیا ووایو، په هغه پېښه کې خو درې تنه تباه شوه. د نصیب مرګ هم په همدې خبرو پسې تړلی و.
ټول درد مې دا دی چې زوی به مې څنګه بېرته کور ته راشي.
دلاور لیبر مې دې ژوندی وي، چې راشي هر څه به سم شي.
ورځه لورې، یو شین چای دم که چې د ګل ماما دم شین چای خوښېږي.
په دواړو سترګو مورې.
خدای دې خیر کړي، یو زوی خو مې له لاسه لاړ. خدای دې د ګل ماما د عمر ډېر کړي، نور نه یې څه حوصله نه لرمه خدایه.
سلام علیکم مورې.
وعلیکم سلام زویه، چیرته وې ته؟ نازیه ورندار دې ویل چې کومه خبره دې کوله.
یو ځای کار درلوده. یو خبره وه چې مهال درته وی وایم مورې.
وی وایه زویه، څه خبره دې کوله؟
نازیه ورینداره مې څه شوه؟ اوس بیا هغه نشته، مخکې خو ته هم ویده وې مورې.
وای زویه، زه بیده نه وم، ستا ورینداره هم تللې ده چې چای دم کړي.
دا دی د ورینداره شین چای سره راغلم.
چای پرېږده ورینداری، غواړم تاسو ته یوه خبره وکړم. مور جانې، ما نوره فیصله کړې چې زه خارج ملک ته ځم. دلته نه راته کار شته او نه راته با.
څه وایې؟ بهر ملک ته ځې؟ ته وایې چې په بهر کې به کار درته تیار وي، هلته به څه وکړې؟
مورې، له دې ځای نه خو ورته ښه دی. هغه دی د لالا ګل زوی هم دا درې څلور ورځې کېږي چې تللی دی.
زویه، زه نوره د بچو د بیلتون زغم نشم کولی. ورور دې خدای وبخښه، هغه لاړ. ته رانه لرې نشې زویه.
مور جانې، د کار لپاره ځمه، څه د ساتیرۍ لپاره خو نه ځم. کاروبار چې مې جوړ شو او خبر شوم بېرته درته راځم.
مورې، دومره اندېښنه مه کوه، یوازې ستا زوی خو نه ځي. زموږ د کلي نه ډېر هلکان روان دي، خدای ته یې وسپاره.
نازې لورې، ته دروغ زړه خبرې کوې. زما زړه نه کېږي چې زوی مې رانه تر خاره پورې لاړ شي. ته یې نور وطنونو ته لېږې؟ ای
مورې، لارې د ژوندو دي، خدای مهربانه دی، بېرته به درته د ډکو منګلو سره راشم.
هو مور جانې، ته د دا ساړه ساړه اوسیلي چهار ورځ اورم، زما په زړه سخته تېرېږي. خدای دې ژوندی لري، یو څه کار که پیدا کړي او یو څه شته په لاس ورشي خوشحاله به وي.
څه خبره یم، زما به څنګه زړه وشي.
راشه راشه ګل ماما، ده ما فکر کاوه چې نه راځي.
څنګه به نه راځم، زه خو د دې ورځې لپاره بېقراره وم. السلام علیکم.
وعلیکم سلام، راځه ښه راغلی. هغه سړی تر اوسه نه دی راغلی.
کوم سړی؟
قاچاق بدر ته ښایم.
زه پیسو ورکولو ته داسې بېقراره یم، او هغه پیسې اخلي باید زما نه مخکې راغلی وای.
راځه اندېښنه مه کوه، تر څو چې دا خټکی خورو هغه به هم راشي. راځه چې ډېر خوږ خټکی دی.
راشه چې ویې خورو، که لاړم بیا به د خپل وطن د خټکي پسې ډېر ارمان کوم.
هو کنه هغه میوه چې زموږ په وطن کې دي په هغې ملکونو کې کله پیدا کیږي. ښه که هر څه وي بیا هم خارج ته ځې نو.
توکل په خدای وروره چې اخر به یې څه کیږي. یو راته شنه او سره باغونه ښیي او بل مې د لارې د کړاوونو او هغه ځای له سخت ژوند نه ډاروي.
ځان دې په خدای وسپاره وروره. اوس چې ده د خارج د تللو شوق کړی دی ملا دې م ورته وتړه. د چا په خبرو ځان مه ډاروه. او دا کس چې ما در وپېژنده بد سړی نه دی، اعتباری سړی دی.
د څه شي شوق فیض الله جانه؟ مجبوره شوم، بله چاره مې پیدا نه کړه. ډېر هڅه مې وکړه چې دلته ځان ته یو کار پیدا کړم خو ونه شو.
داسې څه کوې ګل محمده؟ ورځه خارج ته، هم سیل وکړه او هم د ژوند جوړ کړه، تر څو به دلته زحمت باسي چې دومره پیدا کړي چې پرې ژوندی اوسي.
عجب هم داسې نه وي فیض الله، یا په خارج کې به ځوړندې ډوډۍ وي.
څو واخله دا خټکی وخوره چې د ژوند په خوند پوه شې وروره. داسې خټکی به دې په ټول عمر کې هم نه وي خوړلی.
خیر شي، په وختي هم چې ته یو خوږ خټکی ده. که چیرې دلته وایې د راتلونکي کال لپاره مې درنه د دې تخم خامخا اخیسته.
هغه دی فکر کوم چې هغه سړی قاچاقبر دی. هو پخپله دی،
زه خو یې نه پېژنم، تر اوسه مې نوم هم ورته نه دی زده.
خپله دی، صبر چې لږ را نږدې شي
بیا ته خبره شروع کړه. ښه فیض الله،
سمه ده. ښه راغلې عالمګله وروره.
خوشحاله اوسې. سلام وروره.
وعلیکم سلام، زه ګل محمد یم.
دا چې د فیض الله سره مې ولیدلې نو مې پېژندې. ښه په ماړه نس خټکی وخوره چې بیا یې نشي پیدا کولی هلته.
راځه څه یې وخوره عالمګله، ستا قسمت هم په دې خټکي کې و.
خورم ای که چیرې اصلي خبرې ته راشو نو ښه به وي، ځکه چې زه باید څو نور کسان هم ووینم.
وروره دا ګل محمد دی، د پیسو مې ورته ویلي دي، ده منلي دي، نورې خبرې ته ورته وکړه.
ښه چې پیسې منلې دي، نور خبره خلاصه ده. نو فقط سبا همدغه وخت همدلته پیسې راوړه او خپل ځان دې په دې درې ورځو کې تیار کړه چې حرکت وکړم.
درنو اوریدونکو، ستاسو په نظر ځوانان په کوم دلیل غیر قانوني مهاجرتونو ته زړه ښه کوي؟
ازادي راډیو لوونه ترو
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکی مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وئ نننۍ خپرونه پیلوو. روان خبرونه کې لومړی لیوی کونډه میرمنې سره د زړه خواله کوو، ورسته بیا په دې هم خبرې کوو چې ځینې کورنۍ کونډه میرمنې خپل میراث ګڼي، هغوی ته ازادي او حقوق نه ورکوي. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې له وږمې رشیدینه د ښځو په اړه د ونی مهم خبرونه اورو.
د افغانستان بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي عاملینو د نه نیول کېدو له امله په هیواد کې د ښځو او نجونو وژنه ډېره شوې ده. د دې کمیسیون د ښځو د برخې مشر د پنجشنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ښځو او پیغلو نجونو وژل د اندېښنې وړ وبله او وویل چې امنیتي ځواکونه د دې پېښو د عاملینو په نیولو کې ناغېړي کوي. د قانون کمزوری حاکمیت، د مجرمینو نه نیول، د ناوړه پېښو قربانیانو څخه نه ملاتړ او ډېر نور هغه لاملونه دي چې ویل کېږي په هیواد کې د ښځو وژنې شمېره لوړه کړې ده. د هرات د حوزوي روغتون مسولین وای شپانس تکونکی او څلور خوونکی د دې ولایت په مرکز کې مسمومی شوی دی. د دې روغتون مسول محمد رفیق شیرزی ازادي رادیو ته ویلي چې دا مسمومی شوی نجونی تر درملنې لاندې دي. دا په تیرونی کې څلورم ځل دی چې د هرات د نجونو په بیلابیلو ښوونځیو کې له 300 څخه ډیر زده کوونکي مسمومی کی. تر اوسه د هرات امنیتي چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. ورسته خبر له کاپیسا څخه. د کاپیسا ولایت په نجراب ولسوالۍ کې په یوه زده کوونکي جنسي تیری شوی دی. د انجلۍ 14 کاله عمر لري او د نهم ټولګي زده کوونکي ده. د کاپیسا ولایت د ښځو چارو رئیس ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کورنیو ترمنځ اختلافات د دې لامل شوي چې دا پیښه رامنځته شي. د کاپیسا امنیه قومندان عبدالکریم فایق وایي تورن کسي نیولی او دوسیه یې څارنوالۍ ته لیږل شوی ده.
قدرمنو اوریدونکو، نیلوفر هغه ښځه ده چې 15 کاله پخوای میړه مړ شوی دی. د خاوند په ژوندانه هم ډیر کړاوونه لیدلې دي. په اتم ټولګي کې وچی واده شوی، اوس درې ماشومان لري. د میړه لمړی نیوسته یې ډیرې ستونزې ګاللې، خو دې بیا هم مبارزه کړې او آن ځان یې په ښوونځي کې هم شامل کړی چې درس ووایي او په آینده کې یو ځای کار وکړي. دا د خپل ګډ ژوند د لومړۍ ورځو کیسه راته کوي چې څنګه او له کومو ناخوالو سره یې تیر کړی دی.
مسې 10 کاله بودم که مره بیرون رضایت خودم پدر مادر مورسی کرد.
زه 10 کاله نه وم چې مور او پلار مې زما له رضایت نه پرته یو 10 کلن سړي ته چې ښځه او ماشومان یې هم لرل واده کړم. هغه وخت اتم ټولګي کې وم. سهار چې به کله له خوبه راپاڅېدم سم خواړه به یې نه راکول. له سهاره تر بېګا به مې ډېر کار کاوه. کله چې مې ماشوم په نس و خواښي به مې سمه ډوډۍ نه راکوله. ویل به یې که ډېره ډوډۍ وخوري بیا سم کار نشي کولی. څو ځله مې د ډېر ظلم له لاسه وغوښتل چې ځان وژنم، خو مې نه شوی کړی. اوس د هماغو ظلمونو په خاطر ډېر تکلیفونه لرم. کله مې چې خاوند ناروغ شو ورونو یې سمه تداوي ونه کړه. د زړه تکلیف یې لاره.
تکلیف یې قلب داشت.
دا وایي د خاوند له مړینې وروسته یې لیورونو ورته ویلي و چې خپل اولادونه دي دوی ته ورکي، خو دې ورسره نه ومنلې. نو هغوی په دې خبره ډېره وهلې ټکولې هم ده.
بغاز کې شاور مازپنګ رفت.
کله مې چې میړه مړ شو نو لیورو مې ویل چې اولادونه دې موږ ته راکړه او ته ځه بل واده وکړه، خو ما ورسره ونه منله. زما له خاوند نه چې مال او درې پاتې وه موږ ته یې نه راکوله. ما چې کله پیسې ترې وغوښتلې نو لیورو مې ډېرې ووهلم او د وژلو ګواښي راته وکړه. تل راته وایي موږ ډېر زور او پیسې لرو، کولی شو ودې وژنو. په کراتو یې وهلې ډبولې یم.
یک بار نیست، هزار بار مرا لک کردند، هزار بار مرا از خانه کشیدند.
میرمن نیلوفر وایی د میړه له مرګ وروسته یې تصمیم ونیو چې خپلو پاتې زده کړو ته ادامه ورکړي. اوس په 11 ټولګي کې درس وایي، خو دا چې هره ورځ له کوره بیرون د درس لپاره ځینو لیورونه یې مخالفت ورسره کوي. حتی کله کله یې زوی هم ورته لمسوي چې دا له ښوونځي تګ نه منع کړي.
بعد از فوت شوهرم تصمیم گرفتم که وظیفه بکړم.
کله مې چې خاوند مړ شو نو تصمیم یې ونیو چې یوه دنده ولرم. خو 12 ټولګی مې نو خلاص کړی. نو ملګرو مې وهڅولم چې باید درس ووایم، خو لیورو مې ډېر مخالفت وکړ. اوس 12 صنف کې یم. کله چې ښوونځي کې شامله شوم خسرګنۍ مې زوی راته ولمسوه او ورته یې ویل چې مور دې هره ورځ له کوره وځي، شرم دی، خلک خبرې پسې کوي. یوه ورځ مې زوی راپسې دروازه وتړله او راته یې ویل نور حق نه لري چې له کور نه بیرون وځي. نو زه ډېره غوسه شوم. کله چې مکتب ته لاړم خسرګنۍ مې راسره تګ راتګ بند کړ. خو د دوی اولادونه درس وایي او ښځې دندې لري. اولادونو ته مې زما په اړه بدې خبرې کوي. اوس هم زما ژوند په خطر کې دی او هر وخت اخطار را کوي.
کېورم به مدبر اخطار داده کمی کوشمت.
درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو دا او نورې خبرونې په انټرنیټ هم اوریدلای شئ. www.azadiradio.com د خبرونې په دوهمه برخه کې په دې خبرې کوو چې که د یوې ښځې میړه مړ شي نو خسرګنۍ هغه خپل میراث ګڼي او اجازه نه ورکوي چې هغه په خپله خوښه ژوند وکړي. په افغاني ټولنه کې چې یوه ښځه کونډه شي نو ډېرې ستونزې ورپه غاړه شي. کورنۍ او خپلوان یې بدمرغه بولي، نه یې کونتون ته پرېږدي او نه په خپله خوښه واده ته. په ډېرو کورنیو کې دا دود دی چې کله یوه ښځه کونډه شي نو باید د خپل خسر په کور کې یا د ژوند تر پایه کونتون وکړي
وکړي او یا به خپل لیوره یا د کورنۍ کوچنی هلک ته واده کیږي. د ننګرهار اوسیدونکي زیاګل وایي د دوی په سیمه کې داسې هم شوي چې یوه کونډه میرمن واړه ماشوم ته کلونه کلونه ناسته وه، بیا کله چې هغه ماشوم لوی شو ورته واده شوه.
زمونږ قومیانو هغه غریبه کونډه شوه، بیانو دې وړکه لیور وه چې بیخي د دې اولاد په ځای وه. خو اخې به ورته ویل چې دا ښه ساعته او دغه ته تا په نکاح کو چې غټ شي. هغه دا ماغه ته ناسته وه، نو هغه لږ څه لږ ځوانه کوي سه، بیا یې دا نجلۍ ورته په نکاح کړه. هغه نو داسې ځوان نه تېرېده، نو لږ وړکه او ښځه غټه شوه. بیا نو بالاخره ما هغه خاوند سم حق کورنۍ نه ورکوو چې دا لاړه شي بل چیرې مېړه وکړي. دا مونږ داسې یو رواج غوندې سوی ده، نو چې هله دا د ما د زوی میراث ته ډېره بده مني.
د کابل اوسیدونکی بریالی وایي کله چې یوه میرمن کونډه شي، نو د کورنۍ نارینه دا ځان ته ننګ ګڼي چې د دوی کونډه دې له بل چا سره واده وکړي.
کله چې یو ښځه په یو کورنۍ کې کونډېږي، هغه د کورنۍ نارینه دا ښځه خپل عزت ګڼي. د مونږ تاسو د ټولنه کې چې کوم دود و دستور او تربیتونه دي، دغو ته په کتو باندې دوی ته ښه نه ښکاري چې د دوی ورېندار دی. یو وخت کې چې د دوی د کور عزت و، د دوی ورور ته ناسته وه، یا د هغې نه اولادونه لري، چې دا دې اوس د ورور د میراث په توګه دا د دوی له کور نه یو بل چا ته واده شي. د مونږ تاسو په ټولنه کې دغه په طول د تاریخ کې مونږ اکثره قضایاو کې مونږ محکمو ته یا هغه قوانینو ته ډېره کمه مراجعه کوو. اکثره کورنیو جرګو او دې مسایلو ته ډېره مراجعه کېږي. نو هماغه اساس دی چې له پیل نه ښځو نه دغه حق اخیستل شوی دی، او دا قسم ته دود وش جوړ شوی دی، یو قسم ته عار او نم خلکو ته دري.
د خبرونې په دې برخه کې به د یو څو کونډو میرمنو خبرې واورو چې د کونډون په دوران کې څه ستونزې ګاللې دي.
نو چې کله زما دا سړی شهید شو، زه دلته د خوا کې د خسر سره اوسېدم. نو دوی ما ته د نکاح ذکر وکړ. ما ورته وویل چې ته زما د تره زوی، نو زه نه نکاح تړم او نه دغه کوم واده کوم. په دې چې زه یو زوی لرم، دوه لورګانې لرم، د تره زوی مې زما اولاد ته یو مړۍ ډوډۍ ورکړي زه درسره کښېنم. خو بالاخره ذاتي ډېر شیطان تونه کېدل، بېخي زه د پلار د کوره منې کړم. ډېره سختي راباندې راواخېست چې ته ورګه دا دې دغه ته حاضره شي، ولې د پلار سره نشته تللی. ما ورته نه بیا به دې یو خور یې وه چې زموږ په منځ کې مې داخله کوله، چې دا خو د پټه وځي او دا ورور یې ورته راځي او دا د شپې در نه وباسي او دا به بل مېړه ته ورکړي. خو مقصد یې نکاح ته یې خبره زه راکړله د مجبوریت په خاطر باندې. یو یې ویله چې ځوانه یې خل خبرې کوي. بیا چې دا نکاح یې وتړله، نو ژوند د تېرېدو نو کور کې ګڼه اوسېدلو، نو چې څنګه هغه ژوند اول بخت سره وکه نه، نو خو بیا سم ښه ژوند و که نه. دا نه د مجبوریت په خاطر باندې دا ژوند ښه تېرېږي نه هغه کېږي.
ما به ورته وویلم، ما زه که تاسې ووایه چې دا به ولاړه سي هلته به یو خوښ کې وبي. ما ویل د هغه داغونه زما په زړه پاتې دي، زه هغه ښځه نه یم. زه خپل بچیان ته لکه روکان خدمات کوم، خپل بچیان ساتم. ما ته داسې ونه وایاست چې دا دغه ته دا نو مېړه یې ولاړی، دا به یې دا وکړي یا به وکړي. ما زه هغه ښځه نه یم. نو زه یې چیشتم یاله دغه کوي، زړه مې دی ډک دی. یو څه کتره اوبه به په کور کې نه وي، هغه چې به مې راوړي هغه به مې راڅخه واخیستي چې پهبې کړم. چې مې ژوند پر دې سختۍ خواري تندې لوږې راسي نه پرېښولم، زه یې خوارولم. زه دغه ته نه پرېښولم چې خپل د بچیانو خدمت وکړم. برق به مې ولګوه راباندې ولبېکي، لېوره مشر لېوره سپکې ورکې بېکم. نور نو غم سړي څخه نه لېر کېږي. هغه غم دی، هغه زه پشکې سوځم، هغه حال دی، هغه حوال دی.
خدا چې کونډه ښځه په اسلام کې څه حقوق لري، او آیا اسلام دا اجازه ورکړې چې دا د پخپله خوښه د ژوند مسیر وټاکي او کنه؟ د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نصیر احمد نوربخش په دې هکله وایي، هیڅوک دا حق نه لري چې کونډه ښځه خپل میراث وګڼي.
له اسلام نه مخکې هم له کونډې ښځې سره په ځانګړې توګه د میراث غوندې چلند کېده. دا معنی چې هغه میراث اخیستل کېدله. بیا له هغه نه وروسته کله چې اسلام ناراضي، نو صریحا آیات صراحت نه لري چې تاسې کونډې ښځې په میراث مه اخلي. او هماغه ده چې د اسلام له راتګ سره سم د ښځو په خاطر او په ځانګړې توګه د کونډو ښځو لپاره خاص حقوق ټاکل شوي. اول د هغې د ازدواج نه موضوع ده، هغه چېرته په خپله خوښه نه وغواړي، په همدغه نه کور کې چې ژوند کړی ده، دلته له خپله نه لیوره یا نورو هغه نه کسانو سره چې اوسېږي له هغه سره ازدواج وکړي، هغه د خپل اختیار ده. او که نه غواړي، په اجبار سره هېڅوک دا نه شي د مجبوروي. په یو حدیث کې رسول د خدای فرمایي چې د کونډې اختیارات له پیغلې نه زیات دي. الفاظ داسې دي چې حق بنفسها من ولیها، ځکه ده د د ازدواج په موضوع کې خپل نوولینه مستحقره ده، د خپل د ژوند د غلري تجربه لري، دا باید خپل ولی مامور کی، یعنی خپل د ازدواج په عمل کې خپل اقدام وکړي. هم داسې له بده مرغه زموږ تاسو په ټولنه کې زیاتره داسې نه پیښیږي چې د کونډې ښځې په میراث اخیستل کېږي، دوی سره په میراث باندې چلند کېږي، باور دا وي چې دا زموږ د میراث ته کله ماشومانو ته په نامه کوي او کله هم بوډانو کسانو ته، دا د ازدواج له بېلابېلو اهداف سره په تضاد کې ده، هغه د ژوند کې تاوتریخوالی نه راځي، د ډېرو ستونزو لامل کېږي، دا په دې نه معنا سره چې له ده سره شرعي نه برخورد نه کېږي.
د سلام پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاد سید خالد سادات په دې باور دی چې زموږ په ټولنه کې ناوړه دودونه د دې باعث شوي چې کونډې ته د بل واده اجازه نه ورکوي.
اصلا د کونډې لپاره چې په افغانستان کې میراث نه ورکول کېږي یا خصوصا د خپلو حقوقو څخه محرومېږي، په عین زمان کې دا د قانون څخه خبر علاوه یو بل ظلم او ستم ده چې په دې ټولنه کې هغه د عدالت د تطبیق لپاره دی، یعنې په کلي ډول او په درسته توګه باندې عدالت نه تطبیقېږي. سره له دې چې د مدني قانون د نهاتیمي او تعتیمي مادې پر اساس باندې هر ښځه هر مېرمن حق لري، هغه که پیغله وي که کونډه وي، هغوی حق لري چې د خپل آینده د انتخاب لپاره او د خپل د سرنوشت انتخاب لپاره آزاد دي، مستقل دي. دا په دې معنا نه ده چې څوک د کونډه شي، بیا قانون داسې یو کوم قید نه لري چې هغې باندې داسې قید کېږي چې بالاخره نه شي کولی د مزر لپاره په خپل ژوند جوړ کړي یا د کور څخه بیرون. نو دا د عرف یو بده پدیده ده، یو بده قاعده ده چې له بده مرغه چې د افغانستان په خلکو باندې تپل شوې ده.
درنو اوریدونکو، هغه کونډې میندې چې د جبر او زور زیاتی سره مخ کیږي، نه یوازې دوی د حقارت احساس کوي، بلکې اولادونه یې هم په دې خاطر چې له مور سره یې ناوړه چلند کیږي عقدۍ عادت کیږي، چې عقدۍ انسانان بیا په آینده کې کورنۍ او ټولنې ته لوی ستونزې راولاړوي. نو موږ ته ښایي چې له کونډو میرمنو سره د بدوي او جاهلې ټولنې په دود چلند ونه کړو، خپلې خوښې ته یې پرېږدو چې د نورو انسانانو په څیر د ژوند له رنګینیو نه خوند واخلي. د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه، تر بیا مو په لوی او بخونکي الله سپارم. خوشحاله اوسئ.